پاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برتانیا مخکې جمعره کړوه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. او د ایران د بنو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر سو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف په تېر ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګولو د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي.
لنډ خبرونه هم د اسرار المؤمن نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړې ده. په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمین په نوم لیکلي ایوی مراسلی کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه ده لاسلیک کړې، خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړې ده. نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړې کېدای شي، نو پاکستان ته ولې نه. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړ کې څه مثبت جواب نه دی راکړې شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی، نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې دې سیمه کې امن راشي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان له هم پکار دي چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمۍ له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې یو پرامن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروري دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو ژمنې کړې دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د هند حکومت به له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځان ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری اژانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری اژانس د هند د بارونو چارو وزارت یو چارواکی گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند به په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالر نه زیاته سرمایه کاری کوي. گوپال وایي چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبری اژانس د چارواکي گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمينه برابر شي چې د سمندر له لارې هند ته رسائی ولري او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبری اژانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسائی ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورډ د څرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورډ ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په اجاز کې د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکلسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړ. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډیر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړې. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټ کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1918 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
ڈان رسپانلی کی قسم پا پاکستان کے دا ڈرون حملوں مخالفت کی گی خو زیادتر خلق دا سے نظر ہم لری چی دا بے پائلٹ البتو کو پدا غبری دونے کی زیادتر وصلہ وال پنخ کی گی دا دی لکنی نوری برخی فرخندہ اسد در تاوڑا لکوی.
ڈان رسپان لکی په پاکستان کې ځینې خلک داسې نظر لري چې په امریکایي ډرون حملو کې زیاتره بیګنا خلک وژل کیږي او دا د روانې مسلې حل نه دی. لیکوال عاقل شاوای د امریکا استخباراتي ادارې CIA د 2004 کال وروسته په پاکستان کې سناسه 425 ډرون حملې ترسره کړې دي چې پکې ګڼ وسلوال هم وژل شوي دي. دا د CIA په ټوله نړۍ کې 85% هوایي بریدونه دي چې په یو هیواد یې استعمال کړي دي. په پاکستان کې زیاتره ڈرون حملے په قبائلی سیمو کې په وسلوالو شوی. د پاک افغان په سرحدي سیمو کې زیاتره وسلوال ډلې لکه القاعده، تحریک طالبان او نورې داسې محفوظ ځایونه لري. بلخوا امریکا او افغان چارواکي دا هم وایي د پاکستان لخوا وسلوال په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه ترسره کوي او دغلته محفوظ ځایونه لري. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک د بے پالټو الوتکو دغه بریدونه په سخت ټکو غندي. په 2014 کال کې د پیو سیرنیز ادارې د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې 80% خلک د ډرون حملو مخالفت کوي او وایي چې په دغو کې زیاتره عام ولس په نښه کیږي. خو بیا د دغه سروې په اړه دا هم ویل کیږي چې په دې کې د هغو قبایلي سیمو د خلکو نه پوښتنې نه دي شوي چېرته چې دغه ډرون حملې ترسره کیږي. لیکوال عاقل شاوای تر ټولو زیات ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان ترسره شوي دي. هغه وایي د تیر کال د شمالي وزیرستان د سناسو 1300 کسانو سره په دغو حملو مرکې او خبرې وکړې. د زده کوونکو، خبریالانو، ملکانو او داشان ګڼو نورو قبایلي مشرانو نه د ډرون حملو په اړه پوښتنې وکړې، خو په حقیقت کې هغوی داسې څه ونه ویل چې ګینې د امریکایي ډرون حملو له وجې په ترهګرۍ کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي دغو خلکو په ښکاره او ځینو په پټو ټکو کې د ډرون حملو مرسته پر دې هم وکړه چې دغه یوازې وسلوال په نښه کوي. لیکوال دا هم وایي یو کم 80% خلکو د ترهګرو خلاف ډرون حملې مؤثره وګرځولې. 45% چې زیاتره د هغو سیمو او کلو سره نږدې اوسیږي چېرته چې ډرون حملې شوي دي، داسې نظر لري چې په دغو بریدونو کې یوازې ترهګر او وسلوال په نښه شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان ما له کافی را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه پخواره زایا خور.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو سره د خبر پختونخوا صوبی وزیر الله پرویز خټک ویلی دی چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال کړي. دا خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه او د مالی چارو پوهان وایي چې صوبایي حکومت تر اوسه د 50% نه هم کم ترقیاتی بجټ استعمال کړي دی. نور تفصیل د سلان یوسفزی په رپورت کې اورو.
د وزیر الله هاوس نه جاری شوی اعلامیه تر مخه د خالی پروس پیښور کې د صوبایي کابینې غونډې ته وزیر الله پروس خټک وویل چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ د استعمال څخه مطمئن دی او دې کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال شوې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو سو سواری د حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ د برابر استعمال دعوی رد کړی دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت یوازې د وزیر الله سپیکر او نور وزیرانو په سیمو کې ترقیاتی کارونه کوي.
تر اوسه پورې زمونږ د تیر کال بجټ لا زمونږ د یو لسم میاشت او د هغې زه د سوات مثال در کوم، د هغې له ټنډرې نه لیدل بجټ لا نه لیدل شوی، نو دا به څنګه کوي؟ الله دې په موږ رحم کوي. زما بارګه کې هو ډېر بد پوزیشن دی او زلی ګیم په مخه باندې پاغه کې اوس په دې سیلاب کې وړلې دي سکولونه، په زلزله کې تباه شوې دي. هغې کې ماشومان یو سکول خدا سره چې د تیرو دریو کالونه هغې ته د سره استاد هم نه دي، ماشومان ورته هم ناراضي.
د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی ای پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې حکومت صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړې ده او د بجټ تر ټولو غټه برخه هم د تعلیم لپاره مختص ده. خو د دې باوجود هم د تعلیم 14 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 15 ارب روپۍ لګېدلې دي.
یو انفیشنسی ده چې موږ هغه پیسې چې کوم الوکیټ شوي دي هغه سینه دي استعمال شوي. او بل طرف ته موږ دام وایو چې یاره موږ ته انټرنیشنل چې دینو فنډینګز حاصل دي، خو تاسو د هغه ته یو ګورین لاست 5 ایئرس، بلکې د دې کال نه شاته چې موږ وګورو 4 ایئرس یو موازنه وکړو موږ کړی وه، زموږ ادارې کړی وه، نو تاسو به یقین کوئ چې پوره بجټ کې موږ 4% چې دینو فارن فنډینګ استعمال کړی دی. 18 ترمیم نه پس دی ته پوره خود مختاری ده او پکار دے چدی چې کم پیسې کم از کم الوکیټ کی هغه په طریقې سره په ټایم باندې او په خپل وخت کې دنه دنه صحیح طریقې باندې هغه استعمال کی.
د دې وړاندې تیرو دوه مالیاتي کالونو کې هم ترقیاتی بجټ پورا په کار نه راوستلو لوجې په حکومت باندې میډیا او صوبایي اسمبلی کې تنقید شوی وو. خو په هغه وخت کې وزیر الله ویلي وو چې د پاتې شوي بجټ پیسې به پر روان کال کې په کار راولي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ڈل ڈل ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو هر اوریدونکو سوخت شوې دي د هنیسې خبرونې د باختر ستوري. د خبرونه زم همکار باس محمد عابد جوړه کړې ده. راسي چورته غوښ شو.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج درامې د لوبغاړو په ستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو. بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یو خونځي کې د خطاطۍ او انځورګرۍ نندارتون ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو څلورویشتو کلونو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي، خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په څه نسه شکل یې فعاله وساتي. خو په تیرو څوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې، یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول، او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سم سټیج ډرامې جوړولې، او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې نندارې ته وړاندې کولې. خو اوس چې د نړیوالو مرستندویو ادارو پام ورځ تر بلې کمیږي، نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دې ورته د مدیریت څنګه پرانیزي. نور حال په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار تیاتر چې له اوږدو کلونو راهیسې لوبغاړي په تش لاس سټیج ډرامې وړاندې کوي، تر دې دمه یې د پام وړ ډرامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې ور اړولی دی. خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر دی ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څنګه پرانستل شي. خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي، وایي که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څنګه ځانګړي شي، دوی به وکولی شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ تیاتر ته نور هم وده ورکړي.
ننګرهار تیاتر د څلورویشت کال کې فعالیت کوي او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دوی لپاره د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت د برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي. نو زموږ ممثلین او زموږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارف باندې دغه تیاتر ژوندی ساتلی. خو متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په څلورو لویو ولایتونو کې شمیرل کېږي، تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی. زموږ یوازینۍ هیله دا ده چې دغه مدیریت فعال شي.
نقیب الله شینواری چې د تیرو څلورویشتو کلونو راهیسې په سټیج ډرامو کې لوبیږي، وایي که دوی خپل مدیریت ولري، و به کولی شي چې د اهلی ذوق لپاره په ټول پوره ډرامې وړاندې کی.
زه تقریبا د دیار لسو یو او یوم نه را په دې خوا زه په تیاتر کې لوبیږم، او مونږ په نشت امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو په بیلابیلو برخو کې، لکه تعلیم شو، د ښځو تاوتریخوالی شو، مخدره مواد شو، سوله امن، همدغسې ډرامې مونږ پر مخ بیو. که چیرې مونږ دلته په اطلاعات و کلتور کې مدیریت ولرو، او مونږ به وکولی شو چې دا د سټیج ډرامې په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې 8 ځلې د تیاتر فیسټیوالونه جوړ شوي چې هر ځل پکې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی، خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې 8 ملي فیسټیواله دایر شو چې په دغه 8 فیسټیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په 9 سلویختیمونو کې لومړی مقام وګټلو. 8 کاله موږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي، چې نور هم پرمختګ وکړي، ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لوی ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړي، هغه په جواب کې وویل سکالی وزارت ته درې نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څنګه ده.
پینځنویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخ نه. موږ ته یو فورمه راغلی وه او په هغه فورمه کې موږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شو، هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې موږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې موږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې موږ نه لرله. دې لپاره موږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او موږ به په راتلونکي هم به د موسیقي یو برخه ولرو. موږ به کوشش وکړو چې په هغې کې موږ داسې یو څوک مقرر کړو چې هغه پخپله یو موسیقیدان سړی وي او هغه پخپله یو موسیقار وي، او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به موږ یو مسلکي شخص انشاءالله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوانه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته، خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلی شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علی عجز نه به مو په تېره خپرونه کې اورېدلی وي چې نوی تخلیقي ادب یې بېساری پرمختګ ګڼلی و. د چې نوموړی د پښتو ادب تنقیدي اړخ څنګه ارزوي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، دلته خو ما ته ستاسو د خبرو نه دا پته ولګېدله چې تاسې د نوي تخلیقي ادب نه چې نوی چاپ شوی دی راضي یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونته کې ضرورت دی چې تنقید نوی نو ښه تخلیق په چې کوم دی مخې ته نه راځي. چې په کور کې پلار د زوی نه دا تپوس نه کوي چې بچا ته څه کې او چرته ځي او شپه دې چرته تېره کړې وه، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا ویم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بې مالګې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل پکار دی چې تنقید برای تنقید نشي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سړنکار هم چې تنقید مخې ته نه نیولې، نو هغه زما خیال دی چې ښه کتاب نشي لیکلی.
استاد، د شلمې صدۍ په اواخرو کې چې که موږ نظر وکړو، استاد قلندر مومند و سلیم راز و صاحب شاه و چې تنقید ته یې کار کولو، په اوسني زمانه کې هم یو نیم زلمی پیدا کیږي لکه فیصل پاران تنقیدي رجحان ته مخه ده. اوس فکر نه کوي چې د پخوا په پرتله باندې تنقید کم شوی دی؟
ما په خیال کو دا دی دو درې کسه نمونه تاسو چې واغېست، هغه صرف اور صرف قلندر مومند سے به تنقید کولو، نور چا کې چې کوم دی دومره زړه نو چې د بل چا کتاب باندې تنقید کولې. ځکه چې قلندر مومند سے دو بکړي یاران په قلندر ډېر ته چې کوم لار د ژوندانه غواړي، قلندر سے په دې ادب کې چې کوم دی یارانه نه کوله، چې شپې ته به شپه ویله او ورځ ته به ورځ ویله، او ترسو پورې چې د اوسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه حنیف خلیل په تنقیدی جایزه باندې ډېر زیات کار کړی دی، دین علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې، بیا خلیل باور چې کوم دی د کوټې هغه ډېر په تنقید باندې ډېر لوی کتاب چاپ کړی دی، هغه ډېر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې سونه شعور چې زمونږ په نوې زلمی کول کې د تنقید په باره کې راغلی دی، زه ویم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا ویم چې دا د پښتو ادب خوشبختی ده چې دا نوې کول چې کوم دی هغه د سره سره چې کوم دی اوس پکې هم بازمیره او خوددار زلمی راغلی دي چې هغې تنقید غونته ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډېرو زلمو سره به په کور کې تنقیدي کتابونه قلمي نسخو کې محسود وي.
اجز صاحب، په اوسني وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوړه؟
یقینا چې پښتو ادب دا یوویشتمه صدۍ د زنانده او روښانه زلمو یو ډېر ښکلی او ښایسته زیری دی. زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګ په څنګ روان دي. تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي، په ټولنو باندې جاوید خلیل غونده کې زړی انفیل کړی دی، دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده. نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم نسونه ټولنې جوړې کی او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب سفرمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم دی ناستو، ما هغه ټولنه کې سفرمان سلیم صاحب په باغ لواندې هغه معلومات ورکړی شو چې هغه باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدی شي. هر یو کلی کې، هر یو چم کې، هر یو گاونډ کې یو اتل مشرور خامخا پښتو ادب اتل پروت وی باغوان چې کوم دې کار کړی، کله خدای خدمتگار دا یو یو شاد محمد میږي را واغستل شي، بیا دې چې کوم نور را واغستل شي، دا یو یو غړم را واغستل شي. نو زما خیال دی بلا ډیر تحقیق او تنقید چې کوم دې کړی شي، خو موږ سره د وسایلو او د دې مسائل سره سره چې کوم دې مخ یو، امید دې پښتو ادب دغه باب چې کوم ډیر زلنده روخانه او تابانه دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په رپورټ کې درکو. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و. د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسیره کولو کې کار کوي د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمون کولات کې نه ډیر د سخوین دي شته چې د خصي د دونه لري، مثلا شاعر دی، رسام دی، خطا دی، ام د سنور استعدادونه هم د سپورت پاتې دي. خو فعلا چې و دغه خوند دغه نندارتون څخه لیدنه وکړه، هغه ډیر د خوشاله احساس وکړه، هغه دومره تشویق شو چې بعد لدینه هم غوم کول شي چې خپل هنر ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی بحث وکړي چې هنرمندو خواندو ته د فعالیتونو پارا پراخ زمینی برابری کړي.
ننګرهار کې پر رسنوی کې تاسو خفقېږئ، مې همیشه ته توپ او ډز او د مرګ او د دې قصې کېږي، ولې چې رازو ګورو چې خويندو ډېر خیستان اندارتون جوړ کړی چې پاغه کې پلاس جوړ شي ډېر خنقاشان او ډېر خ انزورونه دي. نو دا خوشاله زیاده او زه تمنه نکوم ډېر ظرفیتونه په ننګرهار کې شته، خو صرف کومګ دیو ته خويندو زمينه مساعده کو زه مطمئنه یم چې دیو کې ډېر ساتونه شتري او دیو ډېر خ کول شي خپل ټولنه خدمت
لدغه نندار تون څخه د بیلابیلو ښوونځیونجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانونجونو او لکانو انځورګری او خطاطی خوخه کړه. یو انجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړ:
ماشاءالله ستقیمان ما بی زینب لعلی لیسی دولسم سنف مخصله یم، خوشاله پدې مچ افغانستان هم خپل جنو ته د تعلیم اجازه ورکوي، پرمیشن ورکوي، مونږ راتلون کې فیوچر ډیر بزیات روخانه وي، کوم هم څه خپل لوباندې تبارک هغه ته پرمیشن ورکو او ډیر زیات خپل دي کې یو دانه زماري راته خوښ شو چې هغه وای مونږ امن غواړو، خدای دې کې زموږ په افغانستان کې سوله امن راشي.
د ذکر وړ ده چې د ایپسو یا ټولنیزی رواني غیر دولتي موسسې د تیرو دریو کلونو راهیسې د جلال آباد په سراج العمارت باغ کې یو کنټینر لګولې چې منسوبینې په جلال آباد ښار سربیره په یوشمیر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د تیرو دریو کلونو په دوران کې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بیلابیلو هنرونو لکه خطاطۍ، انځورګرۍ، شاعرۍ، لیکوالۍ، مهردوزی، درباب منگی او شپیلی غگون کی د خواږه غږ سختنان او قرائت ویون کی مندلی او ټولنې ته وړاندې کړي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.